مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا 8 صبح با وقت افغانستان شده و اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو زما سلامونه هم بومنه په دې خبرونه کې د هلمند والی له قوله اوري چې وای په دغه ولایت کې د طالبانو مالی سرچینې چې مخدر مواد دي په وچیدو دي. د دې نور موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوري. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. مخکښې شزي وبښې تاندې څنګه او حقیقت څه دی. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ویاند ویلي چې که د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د حشد الشعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د افغانستان د حکومت 12 وزارتونو ته کاندیدان د تیر شنبه په ورځ ولسی جرګې ته وروپیژندل شول. د ولسی جرګې د دوهم رسیال په وینا د کاندیدانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ پرون پیل شوه او نن به هم روانه وي. د افغانستان دفاع، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، د قانون او پټرولیم او د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارتونو لپاره کاندیدانو پرون خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړل. 15 کاندید وزیران به نن د خپلو کاري پروګرامونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي او دوه کاندیدان به سبا جرګې ته حاضر شي. ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او پوهنې وزارت هم کاندیدان ورمعرفي کړي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون شنبه وویل چې زده کوونکي درسي کتابونه نه لري. په نورستان کې د نجونو د پیشکي لیسې زده کوونکي روبینا پرون شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د لسم ټولګي زده کوونکي ما اوس کالج جمع کتابونه نه لیو کتابه کې مې گزاره کول او
د پارون د مرکزی دارالعلوم استادانو هم وویل چې زیات زده کوونکي د پوهنتون لپاره په دولتي ازموینه کې ناکامي شي چې یو لوی دلیل په نورستان کې د درسي کتابونو نشټوالی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټر کانټیننټل کپ ګټلو مبارکي ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته په څلور ورځنۍ مسابقه کې په لسو وکټونو ماتې ورکړه او د انټر کانټیننټل یا د لوی وچو د اتلولۍ جامې وګټ. د دې مسابقې غوره لوبغاړی راشد خان وګڼل شو. د انټر کانټیننټل کپ سیالۍ د سه شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وي او څلور ورځې دوام وکړ. د کرکټ نړیوال شورا پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بری ستاینه کړې ده. دا خبرونه لازم دی رادیو اوري. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ویاند ویلي چې که د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړه شي. محمود حباش پرون شنبه په رامولا کې د محمود عباس په حضور کې د خبرو په مهال وویل که د بیت المقدس موقف په خپل سر بدل شي نړۍ به یې له پایلو سره مخامخ شي. تر دې خبرو یوه ورځ مخکې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د ناسرګندو امریکایي چارواکو په قول پکې ویل شوي وو چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ شایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. په راپورونو کې د چارواکو په حواله ویل شوي وو چې ډانلډ ټرمپ لا پرېکړه نه ده کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږوي. د حماس ډلې چې په غزه کې فعال ده پرون پر فلسطینیانو ژغ وکړ چې که داسې غیر عادلانه پریکړه پر بیت المقدس وتپل شي انتفاضه به پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې د حشد الشعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. مکرون پرون شنبه په پاریس کې د عراق د کردانو له صدر اعظم نوشیروان باریزانی او د هغه له مرستیال قباط طالبانو سره وکتل. د فرانسې ولسمشر غوښتنه وکړه چې کردان دې په بغداد کې له حکومت سره خبرې وکړي او کړکیچ دې سره حل کړي. په عراق کې کردانو د روان کال د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ ټول پوښتنه وکړه چې له امله یې په دغه هیواد کې د مرکزي حکومت او کورد میشتو سیمو ترمنځ اړیکې خرابې شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو بار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین د کارکوونکو او د روسیې د حکومت د استازو ترمنځ معامله یا همکاری نه ده شوی. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فیلن د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگتن کې د روسیې له پخوانی سفیر سره کتلي، خو په دې اړه د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. له ډونالډ ترامپ څخه پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال پوښتنه وکړه چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فیلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وي. د په ځواب کې ویل چې اندېښنه نه لري. زمو شغله آزادی رادیو اوري اته بجه او شپږ دقیقې دي. د هلمند والی وای د طالبانو مالی سرچینې به چې د مخدره موادو له درکې ترلاسه کوي ژر وچی شي. ولسمشر غنی وای څوک چې افغان چارواکي د داعش په ملاتړ تورنوي باید خپل ادعا ثابت کړي. له یو افغان ساينس پوه سره مرکه کوو چې تازه په جرمني کې په اتومي تیړنو کې ډاکټر اخیسته.
کومه برخه چې ما ډاکټر کړې ده اصلا د هستوي فزیک برخه ده، خو په هستوي فزیک کې چاپیریالي وړانګو په اړه باندې تخصص ده.
د امریکا ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ همکاري نه ده شوې. تاندې څنګه یو حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې در اورو. دا زړی رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شئ او هم درس دا زړی رادیو اکثره مطالب لوستلې شئ. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د هلمند ولی حیات الله حیات وایي د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې به چې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډېر ژر وچشي. حیات الله حیات وویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د هلمند والی حیات الله حیات وای هله لري چې د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بچي د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډیر ژر وچسي. حیات بیګاله هلمند په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره پر دی چې په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو او لابراتوارونو حمله زیات شي خبري کړې دي. حیات الله حیات ویل لکه څنګه چې سږ کال له مخدره موادو سره مبارزه پیل شوې که هم داسې پر مخ لاړ شو، باور لرم چې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشین به چې د مخدره موادو له قاچاق چلیږي ودرېږي او دا کار به پر امنیت هم ښه اغېز وکړي. جنرال جان نیکلسن په وروستیو کې له مخدره موادو سره جنگ اعلان کړ او په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر لابراتوارونو د هوایي حملو د زیاتولو خبره وکړه. د هلمند والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د حملو ښه نتیجه ورکړې ده. تقریبا پر دولسو فابریکو حملې شوي، په څلورو ولسوالیو کجکي، موساکلا، واشیر او دیشو کې. حیات الله حیات ویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې او په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت 13 میاشت د افغانستان په اړه رپورټ خپور کړ. رپورت کې ویل شوی چې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د مخدره موادو کښت 3.5% زیات شوی دی. د د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول پروسه د آسیا زړه کانفرنس ته په وینا کې ومنله چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د خوښنې وړ یو بلله. خو وی ویل چې د روان کال په یولس میاشتو کې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت مخدر مواد په افغانستان کې نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.
به هم په هلمند کې پاتې کیږو. د ګرمسیر امنیه قمندان وایي ژر به هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات وشي چې په تیرو کلونو کې د چارواکو له لاسه وتلي دي. د ګرمسیر خلک هم له حکومت د امنیتي ساحې د پراختیا غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې ګرمسیر ته تللی و وایي که څه هم امنیتي ساحه تنګه ده، خو نسبت نورو مرکزي ولسوالیو ته چې لا هم محاصره دي په ګرمسیر کې وضعیت آرام شکاری.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي، ځکه د ګرمسیر لریګونو هر ډول وسایل نسی تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیری د هغه ګرندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې قاچاقبر د یاد رګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یو لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنیو له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې شوې دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي، خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې ول کله کله پر پوستو جګړې کیږي، ساحه تنګ ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحې د پراخوالي غوښتنه کوي.
د خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت ورسره شي او عملیات ولر شي. مخکې عملیات وکړي ولسوالۍ فهمه کړي ولسوالۍ آزاد شي. اوس په یو کیلومتر باندې مخالفین دي، موږ نس کولای چې خواته ولر شو. ټک ټک دي
امنیتي وزارت ډېر شته. موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پر مخ ولر شي او موږ بازار جوړ شي او موږ خپل کار ته ځما ورکړو. خپل کار
دمګړې شاوخوا څلور تر 5 کیلومتر مربع پورې ساحه چې بازار او لژنوري مسکونې سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه کمانډان سمونیار عبدالرؤف فیضی وایي دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره نامنی جوړ کړی دی.
دا اوس هم ان شاء الله سیمې چې د لاسه وتلې دي ډیر ژر به بیرته دولت په غوښتنې کې حکومت په سیاله باندې کې به بیرته خپل لاس راو. خلک خود دې خلک سر ډیر په آزاد دي، نو ټول خلک هم زموږ سره همکار دي. دا وسم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکار دي او د دوه خلکو نامشروع غشتنی په هیڅ صورت دې معنا لا یم نسی. په دې خاطر چې پیسې د دوی څپاړي او د دوی ډوډۍ د دوی څپاړي د دوی کورونه څنګه کړی دي د دوی د کوروڅه استفاده کوي، حالت د دوی د مؤمنانو اجزو د بغلوڅه پر پوسټو باندې ټکان کوي.
دول مرتهم په وار وار خلګم راځه کړی دا د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماينونه ډیر کړل سی دي او د ډیرو خلکو کورونه په سنگرونو اوښتي دي. ویل کېږي د امګړی د ګرمسیر نږدې 15 سلنه سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالی چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یو جوړوي. ویل کېږي ځکه نه امنه دا ډیرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دی غاړې ته آسانه تګ راتګ کولای شي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري باید خپل ادعا ثابت کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون شنبه په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قوماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې وکړي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د ادعاو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول ادعاوي کوي باید ثابت کړي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قومندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا توند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپل ادعا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا داره
دی وی هر څوک چې دا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپله ادعا ثابت کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښاغلي غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولس مشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زیلالي ادعا کړې چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او دی اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخته وړي. دی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوئ. موږ ستاسو میړانه او شهامت درکړی او د قربانیو مو درناوی کوو او ستاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ. خغلی نیکلسن د غشانو ویل افغان ځواکونو په تیرو شلو میاشتو کې خیل استراوړنې درلودې، خو په خبرې په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر غنی وایي هغوی چې پر امنیتي ځواکونو د داعش د ملاتړ پوری کوي باید خپله ادعا ثابته کړي. تر دې وړاندې پرون په کندهار کې د حکومت د دریځونو یو شمېر منتقدانو غونډه وکړه. د کندهار د غونډې په اړه د ازادي راډیو په پیغام ثبتوونکي ماشین کې څو ثبت شوي پیغامونه سره اورو. ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
سلام علیکم، زه نور الله محمد د لوګر ولایت برکه برک لسوارای سره د کندهار د غونډې په سخت نظر دا سرګردوم چې دا هغه سیاسي او هغه خلک دي چې پرون دموکرات ملت او د دې اجنډا یې اسه چې هي خبرې ځکه دوی یو امتحان ورکړی دا موږ ملت پویو په دا وسنګ سیاسي او دا پرون چې دا ټول دې د ملت رډوکی کوي ملت هم له دغون او له دولت نه له ټولو ناراضه ده. هیله لرو چې زموږ په ملک کې داسې خلک او داسې غونډې وشي چې د ملت په درد وخوري، دا خلک زموږ په درد نه خوري. وسلام.
ازادي راډیو ته مو دا پیغام دی چې دغه په کندهار کې کومه غونډه شروع ده، دا د رسمي غونډې د اشرف غني او عبدالله څه وکړه په دا څو کاله ملک کې دغه ټوکټ کې د ښار څخه په 2 کیلومتري کې ټول ولایتونه څوک د باندې څه ته د خلکو کورونا خراب شو سړی مړ شو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د خوست ولایت څخه خبرې کوم. د کندهار غونډه چې د عبدالرزاق د کندهار د امنیت کمانډان عبدالرزاق په دستور راغوښتل شوې وه، په دې غونډه کې ټول رشوت خواره د مځکو غاصبین چوکۍ غوښتونکي مقام غوښتون کې د قومونو په مان کې تفارقې اچون کې دا خلک را جمع شوي دي. دونه حق په یو مشروع حکومت په یو مشروع رئیس جمهور پسې انتقادونه او تخریبات کوي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په لوی شهرونو کې په اف ام 100.5 سپه او په ټول افغانستان کې په منځني سپه 12.5 اوري. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د پاکستان له خاورې افغانستان ته پر ورپیش امنیتی ګواښ لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستان د ډان ورسپنې د راپورونو په حواله ویل سی چې په پام کې ده د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر جیمز ماتیس په لنډ وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونې په حواله د امریکا دواړه پوځي مشران به هڅه وکړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خپل جګړې لپاره د پاکستان همکاري جلب کړي. یورو ایشیا ریویو لیکي دا سفر په داس حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3000 اضافي پوځیانو د ګمارنې او لابغون ځواکونو سره یې په ګډو پوځي عملیاتو کې د هغوی د ګډون د چمتووالي اعلان کړی دی. خبرونه لیکي چې په پام کې د افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو 2000 پوځیان هم ولېږل سي. له دې سره به په افغانستان کې د ناټو پوځیانو شمیر 1500 ته ورسیږي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکزه ده چې پر وسلولو طالبانو فشار راوستل سي څو له کوم مخکني شرط پرته له افغان حکومت سره د مذاکرو میز ته کښېني. خو د دې ستراتیژۍ د پرمختګ او باثمره نتیجې لپاره لیکوال دا مسأله مهمه ګڼي چې د وسلولو طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه چې دا مهال په پاکستان کې په خپلو خوندي مرکزونو کې دیره دي باید اړ کړی سي چې د افغانستان غرنیو سیمو ته انتقال سي. له دې سره به د لیکوال په باور امریکا وکولی سي په اسانۍ دوی په نښه کړي. یورو ایشیا ریویو خپرونې په سیمه کې پاکستان د مهم لوبغاړي په توګه یاد کړي او د وسلولو طالبانو د غرض حقاني شبکې ملاتړی هیواد یې هم بللی دی. لیکوال په دې برخه کې له پاکستان څخه د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې د وسلولو طالبانو پر خلاف د امریکایي پوځ د عملیاتو پر پراخېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د عملیاتو دغه پراخوالی د افغانستان د جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو لوی ازمایښت بلل سوی دی. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي په لومړیو هوایي حملو کې د وسلولو طالبانو د مخدره موادو لابراتوارونه په نښه شول او دغه ابتدایي حملې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په پام کې ده له هوایي ځواک څخه په استفاده د وسلولو طالبانو مالي سرچینې او نورې شبکې له منځه یوړل سي. ورځپاڼې لیکي په تیرو څو کلونو کې چې کله د جګړې رهبري افغان قواوو ته وسپارل سوه امریکا له خپلو افغان همکارانو خپل هوایي ملاتړ کم کړی و. خو د ولسمشر ټرمپ د پلان پر اساس افغان ځواکونه لا هم د رهبري رول لري مګر د امریکا عمده هوایي ملاتړ به ورسره وي.
په سوریا او یمن کې د ایران د پوځیانو په ملاتړ د زرګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په ځانګړي ډول کله چې د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریا کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریا او یمن ته د جګړې لپاره استول شوي په کور دننه یو لویه پوښتنه داره چې که چیرې د سوریه جګړه پایته ورسیږي د ایرانی نظامیانو تر چتر لاندې راټول شوی دا افغان جنگیالي به څه کوي؟ اجمل ان په یو راپور کې په دې اړه د یو شمیر افغان شنونکو نظرونه راټول کړي دي.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه دا ده چې په سوریه او یمن کې جګړه پایته ورسیږي آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم ملاتړ لاندې د 10000 او 40000 تر منځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باور دی چې د فاطمین په نوم لخکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نو مولوی په ځانګړې توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښو بللې.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغلی نادری وی په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به د عوایدو او ژوند بنوي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدی لخر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسی شنون که اسمت خانی هم لخغل نادری سر موافق ده. نوموړی وای له سوریې څخه راستنیدون کې افغان جنگیالی بل ځان سره یو ایرانی پلوی افراطی ایدیالوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زه فکر کوم چې دا به ډېرې ستونزې ولري او ډېره به مشکله وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې ګرفتاری او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتیز باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قماندي ایدیالوژي وي او دغسې ترسره شوې ایدیالوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سني افراطیت لا دمخه په افغانستان کې موجود دی که د ایران په ملاتړ جنګېدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیا عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون ته هڅول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
همدارنګه هغه افراطي توندلارو سني مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعدېږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بلاخره د دغه دواړو افراطي ډلو د افغانستان کې سره خبر په خبر سي. دغه تشويش به زړه کډیر زیات د افغانستان کې ځکه افغانستان یو ځنې هیواد په دې منځخه کې اډیاقل چې د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنایي غورسنګ هغه خوځښت چې په کتر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلتا د افغان ځوانانو استول بس کړی. د روخنای د غرسنګ له یو مخکخ داوود ناجی څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکو ته د شتو اندیښنو پاړه وپختل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگی کی. نو مولي د اندیښنې وړ مسله و بل خو ټینګار وکړ چې په سوریه کې په دواړو خو کې افغانان شته. د پوینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو پولیسو کې افغان وسلوال شته چې د دواړو د افغانستان راتلونکو ثبات لګواخ سره مخ کوي. خاغلی ناجی افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجی وی هغه مجبوریت چې افغانان په دوار و لور و کلری لدی مجبوریتونو هم ایران او هم سعودی عربستان نسمه گت اخلی. افغانان دې چارې له بد مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په سرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید د خپل کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغلی ناجی سره موافق دي. وای
مسئله بسیار خطرناک
است. خغلی نادری وای دا ډیر خطرناک مسئله ده خو ډیر د تاسف ځای ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسئله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته خطی کوله زنه په یګم چې خغلی کرزی ولی په وړاندې داسې خاموش
کرزی این همه خاموش
بود در برابر ایران. سمو د مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره یاد کړي. خو افغان شونون کې وای حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه داندې خنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه دا یاد کړی او که وسم اقدام ونه کړی خای یو وخت بیا ډیر سل وسه پوره ونه وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیبر افروی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اربیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسي د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معاملې یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ په کار پیل کول په واشنگتن کې د روسي له سفیر سره کتلې دي. خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څېړنو سلاکار دی. د امریکا یو شمیر خبری رسنوی ویلی مایکل فلن شای شهادت ورکړي چې ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وویل
No, I'm not. And what has been shown is no collusion.
نه زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره شوي هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. په هیڅ ډول هیڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده شوی. نو موږ ډېر خوشاله یو. خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلن تر څنګ به ودرېږي که نه، ولسمشر ترامپ ته ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلن یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلن له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ترامپ پر ټویټر ولیکل چې فلن په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلن په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوښه او پوره درک دروغ ویلي دي. مایکل فلن اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي، خو پر هغه هر حکم له څېړونکو سره د هغه په همکارۍ پورې هم تړاو لري.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 1200 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټر کانټینینټل یا لوی وچو کپ ګټلو مبارکي ورکړه. او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس وایي ویلي چې د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د سولې پروسه په بشپړ ډول ویجاړ شي. زموږ خلاصې رادیو اورې د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت سره خو مخې تر دی. د ایچ ڈی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي. یعنی رزولوشن به 10240 پر 4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ڈی ایم آی لومړنۍ سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ڈی یا 1920 پر 1080 پیکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشکېدو سره 3840 پر 2160 پیکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو، خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې 840 گیگا بایټو ته لوړوي. حال دا چې په خوایې په ثانیه کې 80 گیگا بایټه ډاټا لیږدولای شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هر ثانیه کې 10 میگا بایټ لیږدوي. حال دا چې تر دې وړاندې په هر ثانیه کې 1 میگا بایټ ژغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راوځي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې بدا ووري چې د ځوانانو موینیت ځوانانو ته څه کړي.
مونږ د دغه موینیت د لپاره ستراتیژي جوړ کړه.
آیا ځوانان ترې راضي دي؟
کله چې عملی کار تر سو یو له تو تلر چې هغه څنګه تر سترو کې یو حکومت سره قم وای
ا دې په خاطر چې د پیسلا په لایف ویډیو کې و جوړي کار دی و کې او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې ما همایون هیواد جوړ کړي پر همدې موضوع بحث کوو. د ځوانانو وزارت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال جوړ شو چې وروسته بیا دغه وزارت په معینیت واوخت او اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. داسې مهال چې افغان ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دې معینیت د دوی لپاره څه کړي؟ په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات، د زیار مدني ټولنې غړی متی الله احمد زی او د ځوانانو د پارلمان غړی رابعه ستانکزی دي. په پیل کې مو له ډاکټر کمال سادات څخه پوښتلی چې د ځوانانو معینیت ځوانانو ته څه کړي.
په لومړی قدم کې مونږ د دغه معینیت لپاره ستراتیژي جوړ کړه. دغه 15 کلنه ستراتیژي په 5 بیلابیلو اړخونو کې لکه تعلیم، د سپورتس، د کاریابي، د اشتعال سازی، سیاست، محیط زیست او مواد مخدر چې دای نور د 5 تر څنګ نور اړخونه دي. دغه 15 کلنه ستراتیژي مو جوړ کړه. د دغه لپاره مو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 2.2 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ملګرو ملتونو نورو ډونرانو دغه ته مو پروپوزل جوړ کړی دی. همدا شان مونږ د ایرلی چایلډ مارج یا د تنکیو ځوانانو ماشومانو د ودونو د مخنیوي دپاره او په ګرد افغانستان کې مو د ولنټیر رضاکارانو فیډریشن همدا مو جوړ کړی. په لسګونو زرو ځوانانو ته چې هغوی ته د تعلیم زمینې نه وي برابرې، مونږ په هیواد کې دننه او په هیواد نه بهر یعنی له اول صرف نه تر مسټرۍ کچې پورې مونږ دغه امکانات هغوی ته موکې مو برابرې کړي. د دې تر څنګ زمونږ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فیډریشن، د ځوانانو مشورتي بورډ، د ځوانانو پارلمان، د سیاست پاړه او همداشان یوت سکاوټس او د ځوانانو ټولنې چې دی دا مونږ جوړ کړی.
احمد زئی صاحب، کته ستاره شو دا چې د ځوانانو سره پات شوی یاست، د ځوانانو په ټولنو کې مو کار کړی دی. آیا د یو ځوان په توګه د ځوانانو موینیت لکړنو راضی استه؟
موین سب ټولی خبرې هغه د کاغذ پر مخ سی وی هغه وکړي، خو کله سی عملی کار تر اسو یا ولایتو تلارڅ هغه څنګه تر سترو کیږي؟ سی حکومت سره کم وای یا واز دوی ویل سی تعلیم برخه کې د پانتونو سر قراردادونه موینیت کړي دي، سی هغه حتی درسي کیفیت ډیر خراب ده. ځوانان پارلمان دوی مخ کې ویل دا شی په خو مخ کې منګ درلود، خو یواز سمبولیک ده. د لوګر ځوانان دي زخه تر وسه پوری ځوانان پارلمان دي تر اوسه یو غونډه نه لري.
دوی په ولایت کې کولای شي مثال
ولایت کې ګوره دوی یوازې موینیت دا دند لري چې کومنګ فاند نه لرو، داسې طرح باید راوړان دي چې داسې نړیوالې ادارې ستاسو ځوانان سره کومک کوي، داسې پروپوزلونه باید لیکل شوی وای. د ټولنې د ملا تیر سی ورته ویل کیږي، د ملا تیر نه بیا ته سره کم استفاده وکړي. د ملا تیر دي خراب ای خټول ټولنه منځ ته لیتا ټول وجود لمنځ ته لاله، ته ځوانان راټولې یوازې په دینه کې است ځوانان راو بل تقدیرنامه ورکه خلاص.
اغلی ستانګزی ته برا شو تاسې خپل د ځوانان د پارلمان غړی توب لره. احمد زی صاحب ویل چې دغه پارلمان یا د موینیت ځینې نور کړنی یاد کړی چې سمبولیک کی دي، یعنی په وګ محل کې د ځوانان لپاره غمره چې باید وای غمره ګټه نه رسیږي. تاسې خپل په دې اړه څه وای چې دغه د ځوانانو پارلمان هغه سي تعقیبيږي؟ مثال تاسې ځینی ځنګړي ټریننګونه لري که صرف چې پارلمان رخصت وي راځي او غونډه کوي؟
پارلمان چې د مخکې پارلمان هم موږ کار کوله، موږ ولنټیر ولو، نو کله چې موږ ځوانانو پارلمان ته راغلو د نوې پړاو د دې ځینه په بل ډول موږ مطرح شو. یعنی دلته د هر ولایت نه د اشکاشم نه موږ ځوانان ځان سره لرو. دلته ځوانان راغلل مرکز ته، مرکز یې ولید
خو دوی څه وکړل؟ یعنی صرف ویلیدل او څه هم کړل؟
عملی کار یې وکړ. ځوان ولید چې زه په سیاست کې کاوی شم چې دخیله اوسم، زما غږ واورېدل سي. اوس موږ په هر ولایت کې زموږ د ځوانانو پارلمان عملا فعالیتونه لري. ما خپل ځوانانو ته تخفیفونه اخیستي.
موین صاحب، دلته خبرې داسې وشوې چې هغه ځواب غواړي. خبره دا ده چې د موینیت کارونه وای تر کابل را محدود دي، که څه کېږي همدلته کېږي. په ولایتونو کې هغه مدیریتونه چې شته دي هغه ډېر فعال نه دي.
زموږ امکانات خورا ډېر محدود دي. که چیرته هغه سې کوي بودیجه لکه څنګه چې د جهان خلک، افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي، دومره ډیره بودیجه امکانات مونږ ولرو، له دې به مونږ ډیر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کمو امکاناتو سره
خو مورې دلته تاسو هغه فردي ابتکار مثال دغه موینیت تاسو در سپارل شوی دی، تاسو وایي بودیجه نشته.
خو
مثال تاسو د دې لپاره چې طرح جوړ کړی، د نړیوالو مرستې جلب کړی، خپل تاسو څه کړی دی د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کړی. مونږ د افغانستان د نننه مونږ لزوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ د نړۍ زوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. زوانان رزي مونږ د خپل پرو او سیویګان اسناد راکوي. مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. اول زره بستونه جلت ما په جمهور رئیس اعلان کړل. سخ کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغه ځای ته راغلم په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ازیابي کړل چې د چا کارخانه وو هغه مې له وظیفو لرې کړل یا مو نورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی که نه ستاسو په وینا، نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د څلوېښتو کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به په لسګونو زره خلک به پخوا له افغانستان نه وتل، اوس ولې لس پنځله شل کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاق، د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی. په دې وروستیو دوه درو کلونو کې رقم شوی دی.
احمد صاحب بیا هم تاسو ته راځو. دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغو کارونو چې دوی یادونه وکړه څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو مهم صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته زیاته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي، اوس له ترکیې نه تو خواته په ډېر مسپستون ځاوختی شي. بل راځو د معین صاحب خبرې داسې مونږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
حکومت کار نشي کوی، ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به، حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسؤلیت، دوه مسؤلیت د معینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده. ځوانانو ته زده کړې برابرې، ځوانانو معینیت دوی وایي چې مونږ ډېر امیرین بدل کړ. یوه خبره ځي لوګارې، مونږ د ځوانانو امیر ټایپ ساز دو، هغه ماته سره کوم فکر راکړي، راځي دا به سره ووایو کنه. مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه ځلې علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو چار مهینت سره همکاري نه کېږي، دلته ځینې ستونزې شته.
آغلی ستانکزی، تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي، خپله مهینت او بیا حکومت څه کولی شي؟ وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
زما وړاندیزونه حکومت ته خو دا دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، زمینه ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزي کله دوی یو ستونزه جوړوي وایي چې تجربه کاري. دلته مونږ خپله د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبورو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو نو دا به سابقه کاري لکوم کی، دا به تجربه لکوم کی. بل خبر رازم چې تر سو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو، د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي، کله فکری بدلون را نه ولو، هیڅ کله یو ځوان مې قناعت ونه کی او ذهن آماده نشي چې زه دغه ولایت زما کوم ستونزو سره مخ کیږم. فکری بدلون بدوي چې زه به خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه به خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه دی وطن ده، تیښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده چې کله مونږ کارو
افغانستان کې دننه څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کو. همداشان له جلتماب جمهور رئیس سره د ځوانانو وخت په وخت ناشته او د ځوانانو طرحې پیشنهادونه له جلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زموږ په راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زموږ راتلونکي څو کلونه به خورا د ځوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد صاحب، وروسته پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته لري څه دي، چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده، ځوانانو ته فکري روزنه باید ورکول شي، د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي. دومه غټه خبره دا ده چې تنا ځوانان په کابل کې محدود نه شي، ولایاتو کې چې کوم غلطه باید ځوانانو امیرتونه کار وکړي. درېمه خبره دا ده دوی د طرحو خبره وکړي. په نوره نړۍ کې معین صاحب ته ښه معلومه ده، نړۍ لیدلې ده انټرپرایز طرحو ته وایي. کله چې یو ځوان طرحه لري هغې ته انټرپرایز وایي، حکومت ته سپاري، یا کمپنی ته سپار یا ځوانانو چارو مهینیت ته ځي هغه طرحه منی کله چې طرحو خبرو کو فنډنګ ته ضرورت سیلته فنډ رایزنګ وشي کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرحه هیڅ معنی نه لري ځکه طرحه په کاغذ کې پرته وي نو ته فنډ ورته نه لري هیڅ خبره دا ده ځوانانو مهینیت ته نور هم بیت کار وشي جدي کار وشي اشد ضرورت دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي که نه غواړي خلک یې ارزیابي کوي او کله چې ارزیابي شو بیا دوی ته معلومات کیږي.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید خو د ځوانانو معینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو.
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي هغه باید پیدا کړي په باندې دوی فوکس یا یو ته دوی توجه کړي خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډیر شي نوزده کړي د ځوان کولو طریقه فرهنګي چارو کې پروختي چارو کې او داسې نور چارو کې دوی ته زده کړو ورکړي.
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم چې ز ځواني مدغه سه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي نو دغه پوینیت لوري تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی ز نه پوهیږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړی دي موږ تاسو نه دي شایدان چې موږ تاسو ځوانان نور هیوادونو ته قچا کیږي یا په اصلاح ځینې کسان په نشئی ټوک باندې روږدي کیږي کچیرغه کس دي ځوانانو پر اس کې دغه یو شخص وسیږي چې د دې په خاطر چې دی په اصلاح په لایف ویډیو کې وژړی کار دی وکي او د ځوانان له دوی نه کار غواړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه نګدي 375,000 داخلي بيزای شوی کډوال ژوند کوي دا چې جمع مخ په پیلې دوه او د راپورونو لمخې د کډوال د ژوند ورزش سخت ورزش پیتیروي د دې ترڅنګ لګونډي هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه د دېونه خبرونه مهمدی موضوع ته ځانګړي کړی او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مومل مده او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب هر کله او خرغلاس ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه ته پیل لمدینه کوچې جمع تقریبا پیل شوه دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مرستر بلي د ډېرې دوه په حالت کې دي داخلي کډوالۍ زیاته شوې ده وزارت سپلان لري د دوی سره د مرستي او د دوی د ژوند د خکې دوه په مخ
ډېر مننه. زه هم تاسو او د رادیو او ریډونکو ته خپل سلامونه ونې کې هلي وړاندې کوم. د کډوالۍ ترڅنګ د ننه داخلي بيزای شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده او زه ډیره مننه کوم چې دا یو مهم وخت کې چې جمع هم را روان دی په داسې وخت کې تاسو د خبرونه دغه موضوع ته ځانګړي کړي. د ننه په هیواد کې د جګړو نامنه او طبي په خلامله شاوخوا 1,000,000 تن زمون هیوادوال په بيزای شوی حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي په خلامل دننه په هیواد کې بيزای شوې سکهاله د غشمیره راټیټه شوې شاوخوا 300,000 تن زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بيزای شوې. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ل خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی ته بشري خدمات وړاندې کړي. سکهاله هر کال مونږه په ژمي کې بيزای شو کورنۍ او ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکهاله هم له 13 دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه سکهاله د ژمي په موسم کې شاوخوا اتاوی ازر کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشری مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی یا پلان تصویب شوی $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجه ته اړتیا و چې $8,000,000 مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي خو د $2,000,000 د بودیجه لکه سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي، په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کومه برنامه چې پیل شوې ده، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپلې او د نورو شانو په شمول باندې، فکر کوي دا مناسب مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزې په حل کېدی شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د داخلي بیزای شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پریدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یو بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کیږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بیځایه شو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شي او دغه بیځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول ژمي؟
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وې، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوې. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوې، د بیځای شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمون کوم هیوادوال چې بیځای شوی هغه سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، لاغه ورسره دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته د غمرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل د غمرسته دوی سره کیږي. یو شمیر زمون هیوادوال چې لپخوانه بیځای شوی، کلونه کلونه کیږي چې بیځای شوی، خو زمونږ ډیره توجه هغه کورنۍ ته ده چې تازه د جګړو له امله بیځای شوي. هغوی ډیر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډیرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپل انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستو کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بیځای شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحق کورنۍ د مرستو دپاره مؤسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د یونیسیار لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د یونیسیار تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري. نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بیځای شوي، میلیونونه کسان هیواد تر آسان شوی. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو مونږ یو له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له مونږ سره مرسته کوي مونږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري. په کوم شمیر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېرې لوړې وې. سږ کال شمیر یې راته وویل.
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې. په استثنا د 2018 کال د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله دا شمېر ولې راکت شوی؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي. د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره، هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدل. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېلې ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږ کال زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپنا ستونزه ولري، هغوی ته د سرپنا زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه منه
سرپنا په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپنا نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 غنې فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکه علی دغه فرمان اوس کارونه نهایی شوی پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپنا په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یوه نومره ځمکه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپله جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته دی، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسې اړوند وزارتونو سره غږېدلی یاست که نه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی، دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته، دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږه له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې تر څنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغه پروژو یوه برخه پاتې چې څه کال مونږ پرې کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خو هڅه کوو چې څه کال بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.